ډیره زیاته مننه فرشته نگا دوستانو د یو ساته خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. امریکا وی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، خو د سولې د هر ډول خبرو پروسی مشري به په خپل افغانان کوي. په دې اړه په همدې خبرونه کې اوریدل شوی، د دې خبرونه زیاتره برخه بیا ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. همدې سات مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړتوب ته چمتو دی، خو دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي. د نړۍ لسګونه دینی عالمان نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه دوه ورځنۍ غونډه کوي، او اروپایي ټولنې له اوکراین سره پر مختلفو مسلو د بحث لپاره مهمه غونډه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. مایک پمپیو چې د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن حاضر دی له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې به د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستي اوربند د افغانستان ابتکار دی او باید پر اهمیت یې سترګې پټې نه شي. دی وی هیله ده هر څه د تورو عینکو له شاونو ګورو. ټولو هیوادوالو ته زما عرض دا دی چې آیا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مو اوربند لیدلی و؟ که مو نه و لیدلی او اوس مو ولید، نو د دې موضوع پر اهمیت باید سترګې پټې نه کړو. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو، د افغان ځواکونو په وړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د دې شورا یو غړي قاضي امین وقات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړه شرعي بڼه نه لري. د ده په خبره طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ شاوخوا دیرش کسیزه پلاوی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د دې کانفرنس لومړۍ ورځ نن په جده او دوهمه په مقام مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان ترڅنګ د وډر شو اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورته بل شوي دي. په غور کې د روسي نه امنۍ تر ډېرې دورسته شوخوا زر کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شوخوا سیمو څخه له خپل کورونو وتلې دي او په فیروسکو ښار کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرب غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو بې ځای شوو د شمیر د ډېرېدو له امله اندېښمن دي.
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر است، پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکزی ولایت و ورسولیا باشیم.
د کاغلی غفوري په خبره دوی د خیریه مؤسسو په همکارۍ توانېدلې دي چې له دغو بېځایه شوو سره مرسته وکړي، خو وایي دا مرستې کافي نه دي. ویل کېږي د طالبانو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو بریدونه او وچکالي د دغو کسانو د بېځایه کېدو اصلي لاملونه دي. اوکراین او اروپایي ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې چې په هغې کې د کیف د لوري د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریما د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلدون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې دي. وروسته له هغې چې د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت او یووالي موافقه وشوه، دا لومړی ځل دی چې په بروکسل کې دا سر مشري جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو هم پکې برخه لري. دغه موافقه چې په سپتمبر کې عملي شوه د اروپا او اوکراین ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. د دې موافقې لومړنی اسناد په 2013 کال کې لاسلیک شول، خو هغه مهال د اوکراین ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د مسکو تر فشار لاندې له هغو تر شا شو چې دې کار په اوکراین کې سخت اعتراضونه وپارول او د دې سبب شول چې ویکتور یونوکوویچ په 2014 کال کې واک پرېږدي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن داسې مهال استعفا وکړه چې دا هیواد د صدر اعظم تریزا مے په حکومت کې د ګډوډۍ شاهد دی. د نوموړي تر دې اعلان څو ساعته د مخه د برتانیې د حکومت یو بل لوړپوړي چارواکي ډیوډ ډیوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لوړپوړی مرکچي هم له دندې لرې شو. د تریزا مے دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې تر غرمې وروسته صدر اعظم د بورس جانسن استعفا منظوره کړې ده. بورس جانسن او ډیوډ ډیوس د صدر اعظم تریزا مے د کابینې هغه دوه مخ که وزیرانو چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر مسالې له نوموړي سره ښکاره مخالفتونه درلودل. او د تایلند چارواکي وایي څلور هلکان چې په اوبو کې راګیر یو مغاره کې ایسار پاتې وو ژغورل شوي دي. په دې سره د دې مغارې د ژغورل شوو کسانو شمېر اتو تنو ته ورسېد. د جون په درویشتمه دولس ځوانان چې عمرونه له یولسو تر شپاړسو کلونو دي له خپل مربي سره هغه مهال په دې اوبو کې راګیر مغاره کې ایسار شول چې د سختو بارانونو له کبله د دوی اړیکه پرې شوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. د غراس په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه ستاسو خو کړو د اوبخې د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې شوې ده. خو د افغانستان په اړه په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې او په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د کانفرنس او د دینی عالمانو د غونډې په اړه پکې رپورټونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي. خو وای د سولې اړوند هر ډول خبرو مشري افغانان پخپل کوي. مایک پمپیو چې په ناڅاپي سفر پرون په کابل کې وو وویل چې امریکا به د یو اوږدمهاله ملګري په توګه د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ وي. کابل ته د ښاغلي پمپیو سفر داسې مهال شوی چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو یوه لویه دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. جزئیات لفریبا ظاهر اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوخت دی، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبه په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونې کړې دي. ښاغلي پومپیو پرون ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارکې یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې له لارې نسي بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگتن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي.
د وی
موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو څو د یو با امن او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تیر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کېږدي. ولسمشر اشرف غني هم په دې خبرې غونډه کې همدې ټکي ته په اشارې سره ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په سیمه کې مثبت بدلون راوستی او د سیمې هیوادونه باید په صادقانه توګه د دې ستراتیژۍ ملاتړ وکړي. د وی دغه ستراتیژي نتیجه ورکړې ده. د پام وړ اغیز یې درلودلې دی. هغه څه چې موږ په ځانګړي ډول د دې ستراتیژي په برخه کې هرکلی کوو په باثباته جنوبي اسیا کې د با امنه افغانستان نظریه ده. د دې ستراتیژي هدف د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د شرایطو رامنځته کول دي او د هغه څه دي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ورته ژمن دی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې سفر مخکې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټه الیس ویلز سیمې ته تللی و چې ویلي وو پر طالبانو د دې لپاره چې د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې وړاندیز ومني فشار په زیاتېدو دی.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. بل لور ته نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د دینی عالمانو لویه نړیواله غونډه جوړیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې خوشبینه ده د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو دریس بدل کړي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د دې شورا له یو غړي قاضي امین وقات سره په دې اړه مرکه کړې ده.
افغانستان تقریبا دریزر علماء لویا اجتماع شو پاگی کے پہ اتفاق باندھے پختو او دری ژبو کے اعلامیہ پر رکھ لا وغا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و شریعت اسلامی بانے مستند ہوا او دای پکې او خدای چې روان جنگونه په افغانستان کې کوم شرعي توجیه پښتوانه نه لري. اوس به دا بم وی او هغه کوم جریانونه چې په اندونیزیا کې شوی دي د افغانستان او پاکستان او د اندونیزیا د علماو هغه به تون بوي د دنیا مشترک شیات وړاندې کیږي او خپل علما دا غلطه یو مشترک هیئت رئیسا دا کی چې باغې باندې یو لیکنه برابروي د په مکه مکرمه کې هغه اعلامیه د سپارل کیږي عمره به ادا کیږي. نو دا ټول نه به یو داسې حالت منظره وزي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شرعي پشتوانه نه لري بلکې شرعي پشتوانه د سولې ده. په افغانستان کې به سعودي عرب حکومت په ابتکار او په افتخار باندې دا جریان خصوصا چې په مکه مکرمه کې من سره شي دا ور ډیر عدل به توجه چې او طالبان او د غوی مسولین او رهبران هم دې ته و هڅول شي چې هغه په خپل موقف باندې چې نظامی ستراتیژي دا تجدید نظر وکړي او لخت خبرو ته تمایل وکړي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکراتو کې لري هغه جنگ کې شاید ترلاسه نشي. نو بنا دا کانفرنس ډیر مهم دی او ډیر ارزښت لري.
بله وقصب تاسو د بیلابیلو غونډو یادونه وکړله او هم طالبانو ته اشاره وکړه چې دوی به وهڅول سي چې د جګړو لاس واخلي او لیوالتیا وشي سولې ته. حال دا چې طالبان حتی په داسې غونډو کې ګډون نه مني اته ردی. نو دې غونډې ته څونه خوشبيني ډېره ده؟
په دې کې خو طالبان ته شم سره ارتباط شوی دا د وای سي تر مدیریت لاندې ده د اسلامي هیوادونو هغه مشترک کانفرنس چې ده او طالبان ته مشکل وي چې دوی سي یا د ټولو اسلامي هیوادونو یا د امت د علماو په مقابل کې ودرېږي داسې یو موضوع نیول د دې لپاره به مشکل وي. او که دا کار وکړي دوی به د نورو نظریاتو سره د نورو فتواګانو سره د نورو نیوکو سره مخ شي. زه فکر کوم چې طالبان ځیرک خلک دي په دې مسایلو باندې پوهیږي. دوی ته به همدغسې یو حالت په کار و چې د امت و نمایندګۍ و نه د امت علما غوښتنه وکړي او دغه غوښتنې ته دوی مثبت ځواب ورکړي او دوی تدریجا د خبرو جریان ته داخل شي. دا دوی لپاره ابرو ده او دا دوی لپاره عزت ده او دا مسؤلیت هم ده.
بله وقصه بیا هم د طالبانو موضوع یادومه چې د دوی یوه اساسي غوښتنه همدا و چې دوی غوښتل د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ خبرې وکړي او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړي. لکه چې تاسو به هم خبر یاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ کله چې کابل ته راغی د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي. یعنی امریکا لیوالتیا لري چې د خبرو ته حاضر شي او کښینی ورسره. او البته دوی وایي چې دا به د افغانانو په مشرۍ خبري دوی به یو برخه د خبرو. تاسو په نظر دا څرګندونې سولې پر پروسې باندې څنګه اغیز کولای شي؟
او دا طالبان چې درې ورځې نه وربند شو د اثر پر شپو کې هغه دنیا ته یو نوی رنگ ورک او دا وخو در سولې د اول اتلس کال جنگ چې وو دا یو تحمیل وو. اصلا د افغانانو په منځ کې ورورولی ده ملګری ده او دوی به یوه ورځ کې پخلا کېدلی شي یو بل په غېږ کې نه شي یو بل مېلمستی کوي یو بل سره مونځ کوي یو بل سره استقبال کوي. نو دا یو داسې نمایش شو چې دنیا ذهن بدل شو. د طالبانو دې غوښتنې ته بالاخره هم امریکا ځواب ووایله چې دوی وه چې موږ د امریکا سره خبرې کوو. امریکا په وزارت خارجه کې یو نهاد ایجاد کړو اعلان وکړ چې امریکا جمع طالبان جمع د افغانستان حکومت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای قاضی امین وقات د سولې د عالی شورا غړو چې د سعودي عربستان د سولې د کانفرنس د افغانستان په ډنن او سبا کېږي ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو. د خبرونې په پاتې برخه کې ازادي رادیو مو چلا اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او